مشال رادیو په سهارنیو خبرونو کې درته هرکلی وایو. نن د جمعې مبارک ورځ او د اکتوبر 26 نیټه ده. په افغانستان او ګڼ شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې نن د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. مشال رادیو د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د لوی اختر مبارکي وایي. په پېښور، کوټه او د پاکستان په نورو برخو کې به سبا اختر وي، نو د مشال رادیو اختریزې خپرونې به سبا تاسو اورېدلی شئ. د دې ګړۍ په مهمو رپورټونو کې اورئ چې د ډیورنډ د کرښې په اړه پاکستاني چارواکو غبرګون ښودلی او د ملالې یوسفزۍ صحي وضع ښه شوې ده او هغه په خبرو راغلی ده. نور موضوعات به هم څېړو، خو په سر کې خبرونه د ملیحه میرزاده نه.
السلام علیکم. ټټول اول د خبرونو سټکی. د پاکستان خارجه دفتر وای د ډیورنډ کرخه رسمي کرخه ده. په افغانستان کې سلور بهرني سرتیری وژل شوی دي او نن د شامی حکومت تی ځواکونو او یاغیانو ترمنز اوربند عملی کیږي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د خارجه دفتر ویان مازه محمد خان تیر ورځ د ډیورنډ کرخې په اړه وویل چې یوه منل شوې او په نړیوال کچ تسلیم کړل شوې کرخه ده او په اړه د پاکستان دریس ډیر واضح دی. اسلام آباد کې اونیزې خبری غونډې ته په خطاب کې نوموړي وویل،
تر سوچی د پاکستان حکومت خبره ده د ډیورنډ کرخې معامله یو حل شوی او ختمه شوی خبره ده. دا یو منل شوی کرخه ده او نه یوازې پاکستان بلکې ټول نړۍ دا خبره مني. نو زه بیا دا خبره کوم چې دا په نړیوال کچ منل شوی پوله ده.
داغه په خبره د پاکستان او افغانستان ترمنځ داسې معاملې شته چې باید حل شي او زیات کړه د هر څه باوجود د دواړو ملکونو کوشش او مقصد دا دی چې افغانستان کې امن او کلاري وي. د ملالې یوسفزۍ پلار او نوره کورنۍ تیره ورځ برمنګم ته تللي، چېرته چې ملاله په کوین الیزابت هسپتال کې تر علاج لاندې ده. د تللو نه وړاندې د ملالې یوسفزۍ پلار د پاکستان سرکاري ټي وي سره په خبرو کې وویل چې د خپلې لور لپاره روان دي.
بعضی میڈیا کې داسې خبرې راغلې وې چې موږ به سیاسي پناه اخلو. نو اول خو مالا خندا راغله، ځکه چې زما کومې خپلې ذاتی قربانۍ دي او زما په لور کومه قاتلانه حمله وشوه، نو د دې دومره ورکوټې مقصد نشي کېدی چې بل ملک ته لاړ شو. غونډ ملک ته معلومه ده، ځکه چې زما د لور دپاره هلته زموږ ضرورت دی.
د پاکستان داخله چارو وزیر ایمان ملک ویلی دی چې ملاله خبرې شروع کړي دي او چې کله خشي نو واپس په پاکستان ته ورشي او دوی به ورله 100% سکیورټي ورکوي. نن د افغانستان په ګډون په ټوله اسلامي نړۍ کې لوی اختر منځل کیږي. د سعودي په مسجد نبوي کې د اختر مونز ادا کړل شو. بلخوا د خیبر ایجنسی د باړي سیمې په ځینو برخو کې هم لوی اختر دی. د پاکستان سرکاري حکومت د اعلان تر مخه په ملک کې با سباله د اختر ډومبه وروسي. د ځل د پیښور قاسم علي خان جمعه هم د خالی په ورځ د اختر کولو اعلان کړی. د لوی اختر لپاره په پاکستان او افغانستان کې د سکیورټي تنظیمات شوي دي او لوی اختر یا عید الاضحی په مکه کې د حج مراسم پوره کېدلو وروسته کیږي. پوځي چارواکي وایي تېر ماښام د خیبر ایجنسۍ په باړه کخیل خورما تنګ سیمه کې د پوځي هلیکاپټرو په بمباري کې 9 وسلوال وژل شوي دي او د وسلوالو 15 مرکزونه هم لمینځه وړي دي، خو بیا د وسلوالو او آزادو سرچینو لخوا د دې تصدیق نه دی شوی. د کخیلو سیمې د خلکو په وینا د دغه عملیاتو په وخت په یو کور باندې د ماټر ګولې د راپریوتلو په نتیجه کې یو ماشوم وژل شوی او نور 3 کسان پکې ژوبل شوي دي. امریکایي پوځوای یو کس چې د افغان پولیسو جامع یې پتن وې د اروزګان ولایت په خاص ولسوالۍ کې دوه امریکایي پوځیان وژل. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند میجر لاری هاج ویلی په سمدستي ډول دالانه د واضحه آیا برید کوونکې افغان پولیس والو او که د پولیسو په جامو کې وسله وال وو. هاج وای پلټنې روانې دي. په عین حال کې د برتانیې د دفاع وزارت ویلي په افغانستان کې د برتانیې دوه پوځیان وژل شوي دي. د شاهي سمندري ځواک یو سرتیری او د طبي ریجمنټ نه یوه خزینه پوځي د شورو په ورځ په هلمند ولایت کې د گشت پر مهال وژل شول. په بیان کې نور وضاحت نه دی ورکړل شوی. د امریکا د بارنیو چارو وزارت یو پخوانی استخباراتي تجزیه کاروای کابل ته ټولو زیاته توجه د 2014 کال لپاره په تیاری ورکوي چې صدارتي انتخابات په پکی کیږي او نیټو ځواکونه به امنیتي چارې افغانستان ته وسپاري. افغانستان ته د خپل وسنی تک په بنیاد ماروین واین بام وای افغانان او بارنی چارواکي په دې نظر دي چې د طالبانو سره سیاسي جوړجاړي تر راتلونکو سو کلونو خبره ده.
کچیر افغانستان کې انتخابات یو داسې ولسمشر راولي چې لک تر لګه مهمه برخو ته د منلو وړ وي او بیا افغان انتظامیه تر 2018 د هیواد استحکام پر ځای وساتل شي، نو دا به د سیاسي حل لپاره یو ښه هیله ښکاره کړي.
د نوموړي په خبره د طالبانو سره ټولې رابطې او بحث اوس تر راتلونکي لپاره په خبرو اترو تمرکز کوي. د افغانستان په فریاب ولایت کې چارواکو د زیارت پر ورځ ویلي چې د یو لوړ پوړي کمانډر په ګډون 25 طالب جنگیالي او 15 پولیس والا په یو نښته کې وژل شوي دي. د فریاب والی عبدالله بوتاش ویلي په لوی شمیر کې طالبانو د 2 غنټو لپاره د میان دره بازار کنټرول په لاس اخیستی و. امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته ورغلل او رپورټونه وایي په دغه نښته کې د فریاب ولایت لپاره د طالبانو پټو لسوال یار محمد او د هغه د ډلې 24 غړي وژل شول. د فریاب مرستیال والی عبدالستار باریز ویلي دغه برید د افغانستان بېرحمه دښمنانو کړیو. نن به د شامی حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ اوربند عملی کیږي. د شام لپاره نړیوال استازي لغدار ابراهیمی وایي څلور ورځنی اوربند چې د مسلمانانو د لوی اختر یا عید الاضحی د چټیانو سره سم مخې ته راځي کیدی شي نور لس میاشتنۍ شخړه د ختمولو شروعات وکړي چې پکې په زرګونو کسان وژل شوي دي. شامی پوز اعلان کړی چې پر اوربند به عمل کوي، خو ویل د یاغیانو لخوا د کومبریت په جواب کې د کاروایی کولو حق لري. د یاغیانو آزاد شامی پوز ویلی جنگیالی به د اوربند احترام کوي، غوښتنه وکړه چې اسد دی د دوی قیدیان خوشی کړي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټابل خوای په نړۍ کې یوازې یو سو هیوادونه معلومات پټولو لپاره د انټرنیټي حملو صلاحیت لري، لکه څنګه چې د سعودي عرب د تیلو سرکاري کمپنی ارامکو باندې پر روان اوړي کې بریدو شو. پینټاول داسې یو مړومبې منظم برید مولیدلو چې کمپیوټرونه تباه کولی شي. ناڅرګند استخباراتي چارواکو خبري اژانسونو ته ویلي باور کیږي چې د 15 اگست برید تر شا د ایران لاس دی چې پکې د 300,000 نه زیاتې کمپیوټرې بیکاره شوې. د خبرونو پای
سلام پختونخوا،
په سلام پختونخوا کې ول بیا تاسو ته هرکلی وایو. وړاندې په خبرونه کې دغه رپورټونه اوریدل شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي د ډیورن کرخه رسمي کرخه ده.
د طالبانو په برید کې ژوبله شوې ملاله یوسفزی اوس خبرې کولی شي. رحمان ملک هم دا خبره کوي.
ملانه نے بات چیت شروع کر دی ہے. مٹی سے جتنی محبت ہے ہم پوری قوم اس پہ فخر کر سکتے ہیں.
په افغانستان کې نن د لوی اختر ورځ مانځل کیږي. په سیمه کې د خپلو همکارانو سره تماس نیسو تاسو ته حال درکو. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته 10 ورځې پاتې دي. څوک به ګټي، اوباما که روم نه؟
خارجه امور باندې اوباما چې کوم ریکارډ دی د روم نه ډېر زیات مضبوط دی. خو چې هر کله خبره د اقتصاد راشي نو امریکایانو دا خیال دی چې کېدی شي چې روم نه د امریکې اقتصاد ښه کړلی شي.
د پاکستان قبایلي سیمو ته د بشري حقونو سارون کې نشي ورتلی. په دې موضوع هم راپور لرو. د خیبر ایجنسۍ اوسیدونکي وایي جنګونو او کرفیو اختر بې مزې کړی.
اوس هم نشته رای منډی منډی چې کوم دی عام باندې بوڑا کې کرفیو نه فضا نو دا ځل چې کوم دی اختر هغه نمبر خوند نشته لکه مخې به څنګه خوند نو.
که وخت نو رپورټونه او سندرې هم د تخبرو. رازو د خبرونې لومړی رپورت ته. په اسلام آباد کې اونیزي خبری غونډې ته په وینا کې د پاکستان د خارجه دفتر ویان معظم احمد خان وویل چې د پاکستان او افغانستان تعلقات مختلفو دورونو کې د خرابو حالاتو راتیر شوي دي. د ډیورن د کرخې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې نوموړی وویل چې دا یوه منله شوې او په نړیوال کچه تسلیم کړې شوې کرخه ده او په دغه اړه د پاکستان دریځ ډېر واضح دی چې دا یوه زړه او ختمه شوې خبره ده. په دې اړه پام وکړئ. د اسلام آباد نه زموږ همکار ریاض موساخیل علیګلی رپورټ ته.
اسلام آباد کی انیز خبری غونډې ته د خطاب دوران د خارجه دفتر ویان نوې چې د پاکستان او افغانستان تعلقات د کړکیچونو او تودو سړو څخه راتیریږي او هر څوک یو شمیر معاملې هواري شوې دي، خو بیا هم بعضې خبرې شته چې باید هواري شي. ویان زیاته کړه چې د هر قسمه تعلقاتو باوجود د دواړو ملکونو مقصد یو دی چې افغانستان کې امن او کلاری راشي. د یو تپوس په ځواب کې چې ګنی افغانستان ته د ډیورنډ په کرخه منلو اعتراض دی، معظم احمد خان زیاته کړه
and is concerned, this issue of Durand line is really a settled and closed issue.
تر سوچي د پاکستان حکومت خبره ده د ډیورنډ کرخې معاملہ یو حل شوی او ختمه شوی خبره ده. دا یو منل شوی کرخه ده او نه یوازې پاکستان بلکې ټول نړۍ دا خبره مني. نو زه بیا دا خبره کوم چې دا په لیوال کچ منل شوی پوله ده.
It is an internationally recognized border.
د ترهګرۍ خلاف جنگ پاړه د نوموړي وینا وا چې دغه لړکی د پاکستان قربانې د چانه پټې نه دي، او که د هند او افغانستان په ګډون چا سره څه قسمه ثبوتونه وي هغه دې راکړي. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستانی حکومت افغان چارواکو سره د ملا فضل الله په اړه څه معلومات شریک کړي دي، نو دوی
زه تاسو ته واضح ویل غواړم چې موږ افغان چارواکو ته د فضل الله په اړه ټول معلومات او کاغذونه ورکړي دي چې هغه افغانستان کې موجود دی او د خپل ملګرو په مرسته پاکستان کې د ترهګرۍ کاروایي کوي. نو زموږ سره چې په دغه اړه څومره معلومات او استخبارات وو هغه مو د افغان چارواکو او حساب سره شریک کړي دي.
په دغه اړه مشال ریډیو هڅه وکړه چې د افغانستان سفارتخانه څخه نور معلومات واخلي، خو بریالي نشو. معظم احمد خان زیاته کړه چې د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ پاکستانی جیلونو کې د کېد طالبانو پاړه خبرې اترې روانې دي او غواړي چې دا معاملہ زر تر زره حل شي، خو په دې موقع هغه د زیات تفصیل ورکولو نه ډډه وکړه. دغه رنګي ویان د هغه بیانونو هم تردید وکړو چې ګنی افغان چارواکو پاکستانی حکومت ته ویلي چې د افغان طالبانو مشروالې ته د امن مذاکراتو د پاره ویزې ورکړي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
راپورنا وای د برتانیا په برمنګم روختون کې د ملل یوسف زئی درملنه په خطو غروانه ده او د غی صحی وزه ډیره ښه شوې ده. د پاکستان د کورونا چار وزیر رحمان ملک وای ملل یوسف زئی اوس خبرې کولای شي. بل په لور د ملل مور او پلر هم د غی د لیدو لپاره برتانیا ته تللې دي. په دې اړه پام وکړئ، د اسلام آباد نه د مشال ریډیو د خبریاله رابیا اکرم خان رپورت ده.
د ملالی یوسف زیتر احمد شاه مشال ریډیو سره خبرو کې اوویل چې نن ماسپخین 12 بجې د ملالی یوسف زی پلار او نورو کورنۍ برمنګم ته په سفر لاړه. د تګ نه وړاندې د پاکستان سرکاري ټي وی سره خبرو کې د ملالی یوسف زی پلار ضیا الدین اوویل چې هغه صرف د خپل لور د خصيحت لپاره روان دي، نه چې هغه خپل وطن پریږدي.
میډیا کې کچھ حلقو میں شاید ایسی خبریں بھی آئی کہ ہم سیاسی پناہ لینا چاہیں گے.
بعضی میڈیا کی داسی خبریں راغلی وی چې موږ به سیاسی پناہ اخلو. اول خو مالا خندار اغلا زکه چې زما کومې خپلې ذاتی قربانی دي او زما په لور کومه قاتلانه حمله وشو، نو د دې دومره ورکوټه مقصد نشي کېدی چې بل ملک ته لاړ شو او نور ژوند هلته تیر کړو. مالا پاکستان، خیبر پختونخوا او سوات داسې دي چې یو مهیلا وبوي. زه یقینا افغان سره دا ملک پرېږدم. غون ملک ته معلومه ده زکه چې زما د لور د پاره هلته زموږ ضرورت دی.
ریکوري کې لیے ہمارا وہاں جانا بہت لازمی ہے.
دتلو نه وړاندې د ملالۍ وړو کې رور د خپل خور لپاره د ټول کام نه د دعاګانو خواست وکړو.
می سارے پاکستان اور اپنے دوستو
دیوای ز ټول پاکستانیانو خپل ملګرو ته دا خواست کوم چې اغوی دی ملالۍ لپاره دعا وکړي چې خدای دې ورته زر تر زره صحت ورکړي. هم په دغه موقع د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک هم موجود وو. دغه په وینا چې ملالۍ اوس خبرې اترې شروع کړې دي.
ملالۍ نے بات چیت شروع کر دی ہے.
ملالہ خبرې اترې شروع کړې دي او خپل مور او پلار هم د دې سره خبرې وکړې او چې صحت یې خشي نو پاکستان ته به واپس راځي. په د هغې له وجې چې د تعلیم په لړ کې په پوره پاکستان کې کومه آگاهي راغلې ده، نو د هغې سیره ملالہ یوسفزئی ته ځي. او ملالہ ته هلته هم خپل اسکول یاد دی او پلار ته یې وویل چې د هغې د نصاب کتابونه ځان سره راوړي. نو زه ګڼم چې هغه څومره خپل ملک او خاور سرمینه کوي، نو مونږ ټول کام په دې باندې فخر کولای شو.
کمیټي سے جتنی محبت ہے ہم پوری کام اس پہ فخر کر سکتے ہیں.
نوموړي زیاته کړه چې ملالۍ د پاکستان فخر دی او چې کله ملالۍ او داغه کورنۍ پاکستان ته واپس راشي نو د دوی د نه ویلو باوجود به دوی ته 100% سکیورټی ورکړې کیږي. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروې پپاو کم یولس بجو اقتصادي نړۍ
پپاو کم دو بجو
د سندرو امیر
پو منٹ دا پاسا دو بجو
دا زوانانو غگ
پاتیش منٹ کم دریو بجو
اتلان
پپاو کم دریو بجو
پام کوا
پپاو کم سلور بجو
روخانہ مستقبل
پپاو کم پینز بجو
اوس هم درته د سیمینا یو ریپورت لرو زمونږ همکار د همدا شیبا د ټلیفون په کرخه را سره دی پوځي چارواکي وایي چې تیر مخام د خیبر ایجنسی په باړه کا خیل خورماتنګ سیمه کې د پوځي هلیکاپټر په بمباری کې نه وسله وال وژل شوی دی زمونږ همکار را سره دی ګران همکار د دې خبر نور تفصیل څه دی
نجیب امیر دا خو دریم ورځ ده چې د خیبر ایجنسی په باړه کا خیل سیمه کې دغه عملیات تیز شوی دی او تیر مخام هم د پدغه علاقه کې فوزی هلیکاپټر راغلی او دلته کې بمباری وکړه او په ادا کې دې کې نه وسلوال وژلې دي او پنځه مرکزونه هم د دوی لمنځه وړي دي خو بیا وسلوالو او آزادو سرچینو لخوا د دې کوم تصدیق نه شوی او بلخوا د پدغه اکاخیلو علاقه کې د محمد امین نومي تن په کور باندې یو ګولۍ هم را پرې وتلې ده چې یو وژل شوی او نور درې کسان پکې ژوبل شوی دي
دم کړه ته وایي چې په افغانستان کې نن د لوی اختر اول ورځ د همدارنګ په نور اسلامي نړۍ کې هم داسې رپورټونه دي چې د خیبر ایجنسی په ځینو برخو کې نن اختر منزل کیږي
بالکل د خیبر ایجنسی په باډه سیمه کې کوم کمبرخیل علاقہ دلته کې خو تیرې اوږدې مودې رئیس دوی هم سعودي او افغانستان دغه اختر منزل ته کې اختر دی خو نن داسې راپورونه دي چې ملک دین خیل سپاه او داسې نور قومونه هم دلته کې خلک راغلي او اختر ول منزل په کمبرخیل کې او دوی اختر نمونځ وکړ
صحیح ډیره مننه زمونږ همکارو د ټلیفون په کرخه چې تاسو ته معلومات درکول لوي د میروستا کراچي ته ورځو
پختو وای مشال ریډیو اور
د کراچۍ نه زمونږ همکار ظفر کریمی د ټلیفون په کرخه را سره دی او ریپورت دی چې د پاکستان په دغه لوی ښار کراچۍ کې د خوده په تازه پیښو کې بیګاش په 15 کسان وژل شوی دی کریمی صاحب د کسان چې وژل شوی د کومې ډلې سره د دوی تړاو دی
مننه نجیب امیر صاحب دا پیخه چې د سیمې د پولیسو سره چې زما خبرې وشوې هغه چې دا د کراچۍ ښار په اډ بی ایریا یا فیډرل بی ایریا سیمه کې مخې ته راغلې ده او هغه وخت مخې ته راغلې ده چې کله نامعلومه موټر سایکل شروع په یو د چایو په یو هوټل باندې ډزې کړې دي او په دغه هوټل کې ځینې کسان هم ناستو دغه ټیم کې چیس کو هغه پکې وجل شوی دی او دغه شان د هوټل یو مالک دی د هغه مالک ورور دی او یو د دغه هوټل کې چې چای چا په خو هغه کس دی هغه پکې وجل شوی دی دا درې واړه کسان یو د پیښور دی او دوه د کوټی دی دغه شان کم چې دوه کسان پکې ناشتو په دغه هوټل کې ناشتو هغه د یو نږدې جمعات مولا دی د ناقانون ګرځول شوی ډلې سپای صحابه ویان دوی چې دغه دوه کسان چې د دوی کسانو او دا هغه دا اول لري چې دا پرخی زم ختی دی خو دغه درې کسان چې کوم پکې نور وجل شوی دی نو دا د هیڅ یو ډلې سره دوی تعلق نه او دوی دغه ټوټل کې صرف او صرف خپل کار روزګار کوي
خا کرمی درته وای چې د اختر مخام د په کراچۍ خر کې ډیر زیات پښتانه اوسېږي په دې کې هغه کسان هم شته چې د نورو سیمو سره تعلق دي نو څنګه دوی د اختر تیرولو لپاره خپل سیمو ته تک شروع کړي دي مونږ اوردل کیږي چې د ترانسپورت ډیر زیات مسله په دې ورځو کې
جی نجیب احمد صاحب یو خو د ریلګاډي د صورتحال چې خراب شوی دی مخکې به سپیشل ټرینونه د دې ځایونه پېښور ته او د پښتنو نورو علاقو ته چلېدل نو اوس خو دغه ټرینونه چې دي دغه ټوله محکمه خرابه شوې ده نو دا ټرینونه نه چلیږي نو کم چې د بسونو په ملک دننه کم بسونه چلیږي د دې نه د کراچۍ نه سوات ته تلو یا پېښور ته تلو هغه بسونو خپل سپیشل سرویسونه شروع کړو چې یو بس به مخکې وته هغه اوس پنځه پنځه شپږ شپږ بسونه چې دي هغه چلول شروع کړي خو به هم د خلکو تګ راتګ دی هغه بیخي ډېر زیات او خلک چې دي خپل کورونو ته ستانه شوي دي خو زه به تاسو ته دا ووایم چې ډېر خلک ځینې خو د مجبورۍ د لاسه دلته چې کورنۍ هلته دي هغه دلته اختر تېروي او بل دا دی چې په کراچۍ کې د ډېرو پښتنو کورونو هم دي نو ډېر خلک په کراچۍ کې په خپلو کورونو کې اختر تېروي
او اختر سبا دلته
بالکل په کراچی کې سبا اختر دی د حکومت د اعلان سره سم بکی.
ډیر مننه کریمی صاحب تاسو د معلوماتونه.
مشال ریډیو د منی او رڼا زیر
مونږ هڅه کوو چې د خپل نورو همکارانو سره هم تماس ونیسو او تاسو ته د اختر په اړه هم معلومات ترکو. په ځینو نورو پیښو باندې هم په سیمه کې تماس نیسو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدونکو یو یادګیرنه درکو، وغه دا چې له سبا نه تاسو د مشال ریډیو اختریزي خبرونه اوریدل شي چې په دې کې بیلابیل خبرونه دي او تاسو هم پکې مقدر کولای شي، تاسو هم په دغه خبرونو کې برخه اخیستل شي. خو مخکې تر دې چې په سیمه کې زمونږ د همکارانو سره زمونږ غاړي کټینګ شي، یو بل رپورت راخلو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو ان ایچ سی آر له پاکستان ستنیدونکو افغانانو لپاره اوس د نغدو پیسو تر څنګ د دوه میاشتو لپاره د کور د ځینو نورو اړتیاو وړ شیانو مرسته هم اعلان کړې ده چې له اختر وروسته به پیلېږي. دغه اداره وایي سخ کال تر اوسه پورې 25,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د بارکوال مخیل په رپورت کې.
له یو ان ایچ سی آر سره د مهاجرینو په توګه له راجستر شویو افغانانو څخه 1.6 میلیونه لا هم په پاکستان کې ژوند کوي چې له هغوی څخه زرګونه کورنۍ هر کال په خپله خوښه افغانستان ته ستنېږي. د یو ان ایچ سی آر دفتر په خپله یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانانو د ستنېدو بهیر یې تر راتلونکي دوشنبه پورې د اختر د رخصتیو په خاطر درولی او تر هغه وروسته یې د ژمي د راتګ په خاطر د دغو ستنېدونکو کورنیو لپاره د ژمنیو شیانو یو پیکیج هم اعلان کړی دی. په اسلام آباد کې د یو ان ایچ سی آر د دفتر یو مسؤول دنیا اسلم خان په دې اړه ویل
افغانان دا ویل چې دا پیسې ډېر نه کافي دي، نو په دا خاطر دا کال د یو ان ایچ سی آر سره فنډینګ ولو. نو یو ان ایچ سی آر د حکومت پاکستان په مرسته کې دا فیصله وکړه چې هغه افغانان چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي او وسنل لري دا هغو سره مرسته وکول. اوس به د $500 سره سره یو ان ایچ سی آر د ترانسپورټ خرچه به یو ان ایچ سی آر کوي. هغه کولای شي چې موږ چې کوم د پرته ستنېدو سینټران دي په چمکني، پېښور او په پلیلي کوټه کې دی راسي هلته هلته به ترانسپورټ د دې لپاره تیاری چې دا ترانسپورټ به دي په افغانستان کې زموږ چې کوم انکشمنټ سینټران دي هلته به راسي.
دنیا اسلم خان وایي په دغو مرستو کې چلستنیدونکو افغانانو سره کوي شړی، تلتکان، پلاستیکان او نور د کورنۍ اړتیا وړ شیان شامل دي. دنیا وایي دغه مرستې به یوازې دوه میاشتې دوام وکړي، نو هغه بېوزلې کورنۍ چې د بېوزلۍ له امله نشي کولی خپل هیواد ته ستانه شي باید له دې موقع څخه ګټه پورته کړي.
مطلب نه وی چې د پرتستنې دو پروګرام به باندې پرتستنې دو پروګرام د دسمبر بعد به هم جاری چې څنګه دا وخت ختم شي دسمبر د امرس کې به صرف د $1,500 پورې محدود دی.
د یو ان ایچ سی آر د رسمي شمیر له مخې په تیر میلادي کال کې له پاکستانه 2,500 افغانان او سږ کال تر اوسه پورې 2,500 افغانان له خیبر پښتونخوا، بلوچستان، سند او پنجاب ایالتونو څخه افغانستان ته په خپله خوښه ستانه شوي دي چې وایي سږ کال تر تیرو کلونو د ستنېدونکو افغانانو په شمیر کې 15% زیاتوالی راغلی دی.
دا مشال ریډیو ده.
له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله ربی اکرم خان د ټلیفون په کرخره سره ده. خبر ده چې د پاکستان ستره محکمې د سی ان جی د قیمتونو د ټیټولو پریکړه کړې ده. همدارنګه هر اونۍ چې بددي قیمت ټاکل کېدو د دې د ختمولو اعلان هم کړی دی. زموږ همکار به نور تفصیل په دې اړه راکړي. رابیا
بالکل نجیب، د سپریم کورٹ په حکم حکومت چې سی این جی تقریبا 20 روپے کلو چې اعلان کړی ده. او ریجن 1 چې پکې خیبر پختونخوا، بلوچستان، پوټوهار دی پکې، نو دا کې د سی این جی نوی قیمت چې دی نو یو شپېته اشاریه څلور شپږ شو پنجاب او سند کې چې دی نو تقریبا دغه څه چې دی 45 پورې نوی قیمت مقرر شو. او حکومت چې کوم دی هغه د عدالتي حکم په رڼا کې پیټرول مصنوعاتو قیمتونه چې دي هغه هم چې کوم هر اونۍ به مقرر ده هغه هم معطل کړل.
ربیا مخکې مو د اختر په اړه خبرې کولې د خپلو همکارانو سره. په د باړه کې په ځینو سیمو کې اختر دی، نن په کراچۍ کې هم خلک روان دي اختر دپاره. په اسلام آباد کې مونږ اوریدلي چې اختر کې اسلام آباد بیخي خالي خالي وي. اسلام آباد کې څه حال دی د اختر؟
او بالکل عمدہ سے دا رونا راسی چې خلک چې خپل زینون ته روان دي، کم چې د بسونو غدې کې دي چاته پکې زین ملاویږي، نو چې په اخر کې خلک اسلام آباد وګوري ډېر زیات خالي وي. نو په رونا راسی خلک شروع شوي دي او خپل علاقو ته روان دي.
په پاکستان کې زیات شمیر افغان کډوال اوسېږي، د دوی د اختر څه حال لري؟ تاسو اختر به د دوی کله
نجیب څنګه موږ ته پته ده چې غونډه نړۍ کې نن اختر منفرد کېږي، او کوم چې زموږ افغان وروڼه خویندې دي هغوی چې د سعودي عربستان سره چې دی اختر کوي، نو د هر کله په شان هم هغوی چې دی خپل اختر لمانځي.
ډېره زیاته مننه رابعه اکرم خان وه په اسلام آباد کې له یوې دمې وروسته افغانستان ته ورسو. د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو. د افغانستان نه د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل د ټلیفون په کرخره سره دی. الوخیل صاحب، هلته خو لکه چې لوی اختر دی، نو اختر دې مبارک شه.
سلامات اوسه تاسو او درنو قدرمنو اوریدونکو، د ټول د اختر مبارکي. حمد الله زه د اختر لمونځ پای ته ورسېدم، لکه څنګه چې تاسو اوري اوس د اختر د لمانځه خود به روانه ده.
الو خیل صاحب، د افغانستان د مرکز نه څه خبرونه؟ تاسو خو په خوست کې د نورو سیمو نه د اختر څه حال دی؟ امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي؟ امنیت ساتل شوی دی؟
لکه څنګه چې درانه اوریدونکو خبر دي، نن په ټول افغانستان کې له عربي نړۍ سره یو ځای د لوی اختر ورځ لمانځل کیږي، او په افغانستان کې نن د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د دې لپاره لمخ کنه د افغانستان امنیتي ادارو که هغه ملي اردو ده او که پولیس دي او که سرحدي پولیس دي، ملي امنیت ده او نور ادارې دي، د لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. سخت کال اختر ذهنن او فکرن خلکو لپاره ډیر په حسینه کې دی، ډیر آرام دی، او خلک د اختر لمانځه ته او د اختر لمانځنې لپاره سهار وختي راوتلي دي، او دوی د اختر لمانځنه په دې شکل باندې په مخ روانه ده ان شاء الله.
الو خیل صاحب، په خوست کې سوي د اختر په ورځ سه میلې جوړیږي، او د دې ترڅنګ آیا ځوانان اتڼونه کوي؟ پارکونه شته چلته دوی ورشي کنه خپل خپلوانو کرا دوی ورشي؟
نو دلته خو ځان ته هر منطقه په افغانستان کې ځان ته دودونه او رواجونه لري. په افغانستان کې معمول دا دی چې کله د اختر منځونه سر ته ورسیږي او خطبه وویل شي، په دغه ځای کې خلک اختر مبارکي کوي، تر هغې وروسته د اختر مراسم پیلیږي. اما برعکس په خوست ولایت کې کله چې کسان سهار لمانځه ته ځي، د سهار لمانځه بیا بیرته کور ته نه ځي، په هماغه لویو جامو کې په جوماتونو کې ټول کسان کلیوال چای راباسي، او کله چې چای سکي تر هغې وروسته دعا کوي او یو بل ته اختر مبارکي ورکوي. نو په دې لحاظ باندې په هماغه د لمانځنه وروسته دلته اختر پیلیږي، او سږ کال په خوست کې هم په همدغه شکل باندې ده. بیا کله چې دوی ما خپل منځ کې اختر مبارکي وکړه، دوی کوشش کوي همدغه د جومات کې چې څوک خلک دي، که مشران دي او که ځوانان دي، په لومړي قدم کې هغه خلکو کورونو ته ورځي چې هغوی د کال په جریان کې صحافت او مشکل لیدلی وي.
مننه الو خیل صاحب، د اختر په اړه به نور معلومات په راتلونکو خپرونو کې تاسو نه اخلو. اوس هم یو اختریزه سندره د ساروان منور په غږ.
Yeah.
وروسته درته د اختر پړی او بل رپورټم لرو چې د خیبر جنسي اوسیدونکو وای یا کرفیو او جنگونو د اختر مزه ختمه کړي ده. خدا ګړې د خبرونو لنډیز د ملیح امیرزاده نه.
دا پاکستان د خارجه دفتر ویان معظم احمد خان د ډیورنډ کرخې په اړه وایي چې یو رسمي او په نړیوال کچ تسلیم کړل شوې کرخه ده. د ملالۍ یوسفزۍ کورنۍ تېره ورځ برمنګهم ته تللې ده. نن د افغانستان په ګډون په ټوله اسلامي نړۍ کې لوی اختر منزل کیږي. بلخوا د خیبر ایجنسۍ د باړې په ځینو ځایونو کې هم اختر دی. تېر ماښام د خیبر ایجنسۍ په باړه کخیر خورما تنګ سیمه کې د پوځي هلیکاپټرو په بمبارۍ کې 9 وسله وال وژل شوي. په افغانستان کې 4 بارني پوځیان وژل شوي دي، 2 امریکایي او 2 برتانوي دي. د افغانستان په فریاب ولایت کې د یو لوړ پوړي کمانډر په ګډون 15 طالب جنگیالي او 15 پولیس والا په یو نښته کې وژل شوي. نن د شامي حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ اوربند عملی شو.
ملیحا میرزاده وا چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. اوس هم مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل به د پاکستان د کورنیو ورځپاڼو نه وکړو. زموږ همکار ریاض موسی خیل پاکستاني ورځپاڼې لوستي او تاسو ته هم دراوروي چې په سرخیانو اداریو کې سره غلي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د اسلام آباد های کورټ د بجلی بلونو کې د فیول ایڈجسٹمنٹ په نوم اخیستونکو پیسې غیر آئینه ګرځولې دي او د بجلی د ویش ادارو ته ویلي چې د کوم وخت دغه پیسې اخستي هغه ټول دي ولسته بیرته واپس کړي او راتلونکو کې د فیول ایڈجسٹمنٹ په نوم پیسې بلکې ناچوي. اداریا د های کورټ د فیصلې ستاینه کوي او وایي چې پېښور های کورټ هم دغه رنګ یو فیصله کې د اضافي سرچارج ختمولو ویلي وو، خو خیبر پښتونخوا حکومت د وابډا سره روغه جوړه وکړه او دغه فیصله شاته غورځوله چې تر اوسه پرې عمل درآمد نه دي شوی. ادارې وایي چې د اسلام آباد های کورټ د فیصلې سره حقیقي مانو کې ولسته ګټه او انصاف رسیدلې دي، خو اوس ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت په دې فیصله عمل درآمد او جاج غستو د پاره یو فعاله کمیټه جوړه کړي چې د فیصلې خواږه هم ولسته ورسي. دغه رنګ جنگ ورځپاڼه هم دې سره تړلې معاملې کې پاتې کیږي او لیکي چې د سپریم کورټ درې تنی جرګې د ګیس په نرخونو کې اضافه بې جوازه بللې ده او د تیل او ګیس د نظم ادارې اوګراته حکم ورکړی دی چې په سمدستي توګه د سی این جی په نرخونو کې 150 روپے کیلو کمی راولي. اداري وایي چې یو طرف ته پاکستان کې خپل ګیس پیدا کیږي، خو حکومت د دې پلټون کې د لم لیټ نه کار اخلي چې ورسره سی این جی سټیشنې 100 ورځې بندي وي او کورونو کې هم خلک د ګیس لوډ شیډنګ سره مخ دي. بل طرف ته د تیلو 150% ضرورت په ملک دننه پوره کیږي او یوازې 70% د بهر نه راغوختي شي، خدا هم د اعلی چارواکو او لوړ پوړو جیبونو ته لاړ شي او بوج یې په عام ولس پریوزي. دغه رنګ کې د موجودو ذریعو سره حکومت کولی شي چې د ضرورت نه هم 3000 میگاواټه زیات بجلی پیدا کړي، خو د غلطو پالیسو له وجې ملک کې لوډ شیډنګ دومره زیات دی چې ولس د ستونزو سره مخ دی او د دې سره سره ډیرو بلونو هم د ولس ملا ماته کړې ده. اداریا اخره کې د ګیس او بجلی نرخونو کمولو لړکې د عدلیې د فیصلو ستاینه کوي او وایي چې باید دا فیصلې حکومت پخپله کړې وي. چې یو طرف ته باور سره ولس ته اسانې پیدا شوې وي، نو بل طرف ته به دا پخپله د جمهوریت او موجوده حکومت د پاره ډېرې او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز خپل اداري کې وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مولا فضل الله په معاملې د تورونو الزامونو سلسله جاری ده. اداري د پاکستانی چارواکو د خپل وایي چې افغانستان ته د مولا فضل الله په حق لا ټول معلومات ورکړي دي چې پاکستان کې د ترهګرۍ په یو شمیر پیښو کې ککړ دي او دا وخت نورستان او کونړ کې پټ شوی دی، کوم چې هر وخت د ترهګرۍ یو خطر ده. خو بل طرف ته افغان چارواکي وایي چې پاکستان دوی سره هیڅ معلومات نه دي شریک کړي. اداري وایي چې پاک افغان پوله یو اوږده او د خطرونو ډکه پوله ده او ترهګر هر وخت دغه پوله د اوړېدو روړېدو لپاره کارول شي، کومه چې په مستقل توګه د دواړو ملکونو لپاره یو لوی خطر ده. باید چې د دې خطرې ختمولو لپاره دواړو ملکونو په شریکه کار وکړي او د دې خلاف وجنګيږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو رسنیو ته کتنه کوو. د برتانوي ورځپاڼې انډیپندنت او د واشنگتن پوسټ نامو دوه مقالې درته غوره کړي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په ملالۍ یوسفزۍ شوی برید یوازې غندل کافي نه دي، بلکې هغه کسان د قانون منګولو ته سپارل پکار دي چا چې برید کړو. او واشنگتن پوسټ ورځپاڼه بیا لیکي چې په پاکستان کې دا ډول خبرې کیږي چې دا په 2008 کال کې د القاعده مشر اسامه بن لادن وژل شو او تیر کال د مئی په میاشت کې په یبټاباد کې دغه عملیات چې دا یو ډرامه وه. د دوه مقالو ژباړې تاسو ته مجید بابر وړاندې کوي.
برطانوی ورځپاڼه انډیپینډنټ کې لیکوال مصطفی قادری په خپل یو مقاله کې لیکي چې صرف خفه کېده او غوسه کېده کافی نه دي، بلکې په ملالی یوسفزای برید کوونکي د قانون لاسو ته سپارل پکار دي. لیکوال لیکي چې په پاکستان کې د ښځو د حقونو په اړه آواز پورته کوونکي د یو څو مشهور ښځو د نخښه کولو په شا طالبان د دغه هیواد ولس ته دا پیغام ورکول غواړي چې موږ دلته موجود یو او څوک هم محفوظ نه دي. په ملالی یوسفزای د طالبانو لخوا قاتلانه برید د نړۍ پام بیا دې پلو ته راګرځولی چې د ښځو د حقونو په اړه آواز پورته کوونکي کارکوونکي د کوم ستر ګواښ سره مخ دي، او دا ځکه چې تر ډېرې مودې پورې هغه کسان چې دغه بریدونه کوي د قانون منګولونه بچ پاتې دي. لیکوال لیکي چې د وسلوالو طالبانو لخوا هغه وضاحتونه چې کورنو او نړیوالو رسنو ته یې په لیکلې بڼه لیږلي دي چې ګوندې په ملاله برید په سیکولر نظریاتو برید دی، یقین نه دي کول پکار، بلکې په ملاله یوسفزای برید د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکو ته یو څرګند پیغام استول وو چې موږ موجود یو، په دغه هیواد کې څوک هم محفوظ نه دي، حتی چې هغو رسنو ته هم ګواښونه کړي دي چې د ملالی په اړه یې راپورونه خپاره کړي دي. لیکوال لیکي چې دا یو د خفګان نه ډک حقیقت دی چې طالبان یو پلان لري او یوه تګلاره، او هغه ده طرحه او تشدد، او دغه پلان کار هم کوي او تر هغې به کار کوي تر کومې چې به باقاعده توګه دغه ترهګر عدالتونو ته نوي وړاندې کړل شوي. لیکوال لیکي چې په پاکستان کې پولیس هم شته، وکیلان هم، قاضیان هم شته، او زندانونه هم، خو هغه کسان چې په پرتشدد جرمونو کې ککړ دي ډېر کم عدالتونو ته وړاندې کول کیږي. د لیکوال په خبره اوس د پاکستان حکومت سره یو ښه موقع ده چې هغه کسان د قانون منګولو ته راولي چې په ملالې برید کړی دی، او د یوې نوې دورې شروعات وکړي، چرته چې څوک هم د ټوپک په زور حاکمیت کول غواړي د هغوی پر ضد د زغم نه کار وانخیستل شي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې دا یو منلې شوی حقیقت ګڼل کیږي چې اسامه بن لادن په 2016 کال کې وژل شوی وو، او تیر کال د مئی په میاشت کې په ایبټاباد کې د امریکایي ځانګړي ځواکونو هغه عملیات چې بن لادن پکې وژل شوی وو د اوباما لخوا یوه ډرامه وه چې بیا د ولسمشرۍ انتخابات وګټي. مقاله دې ته وی چې کداغه خبره رښتیا وي نو بیا اوباما له پکارو چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین رومبنه مناظره پورې انتظار کړي وي. مقاله دې ته وی چې د پاکستان ځینې اخبارونه او ټلویزیونونه په باقاعده توګه داسې راپورونه خبروي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ بریدونه امریکا کوي، او طالبانو ته په پاکستانی حکومت او پوځ د بریدونو لپاره امریکا مرستې ورکوي. په دې اړه په پاکستان کې د امریکا سفارتخانه بیا د ریکارډ د درستګۍ لپاره بیانونه جاری کوي. مقاله دې ته وی چې نن سبا یو بل سازشي نظریه په پاکستان کې ډیره مشهوره ده، او هغه ده چې په ملالی یوسفزای د برید په شاه هم د امریکا لاس دی.
د امریکا صدارتي انتخابات،
د ولسمشر څوکۍ به څوک ترلاسه کړي؟
صدر بارک اوباما
او که د هغه مخالف مترام نه،
پاکستان از امپورټنت ټو د ریجن ټو د ورلد اند اس.
د صدارتي کمپاین او د ووټونو نتایج،
ټو ګټ امریکا ټو کریټ 12 میلیون جابز اند بای 2014 د وار ان افغانستان ویل بی اوور.
راپورونه، مرکه، تجزیه او سیړنه،
او پشپګم نومبر د الیکشن د نتایجو نیغ په نیغه حال له مشال ریډیو نه.
د امریکا د ولسمشرۍ د چوکۍ لپاره د نومبر په شپږمه نیټه انتخابات ترسره کیږي، او ویل کیږي چې د ډیموکراتس د کاندید باراک اوباما او د ریپبلیکن ګوند د کاندید میټ رومنی ترمنځ سخته مقابله به کیږي، او د نتایجو په اړه وړاندوینې ګران ښکاري. په دې موضوع مو په امریکا کې میشت کارپوه خبریال جهانگیر خټک سره خبرې کړې، او په سر کې مو ترې پوښتلې چې د انتخاباتو لپاره هلې ځلې او تیاریانې کومې مرحلې ته رسیدلې.
خبر چې پشپغم نومبر باندې به د امریکې چې کوم ووټران دي هغه به نه صرف د امریکې آینده د صدر انتخاب به کوي، بلکې ورسره د ایوان ویری چې کوم ته په انګریزی کې هاوس آف ریپرزینټیټیوز وایي د هغې 1415 ممبران یا غړي، د سینټ چې کوم 100 ممبران دي هغې نه 3 ممبران به ریټایر کیږي، هغه به هم په دقه ورځ نوي غیر منتخب کیږي. او دین علاوه دا دیارلس مختلف ریاستونو گورنران با منتخب کی گی، نو دا ټول ټاکنه چې کمی روانی دی نو هغه کې صرف یو فیصله دا امریکی صدر نه دا، بلکې دې په نتیجه کې به د امریکی چې کم د سیاسی منظرنامه دا هغه هم مکمل طور باندې تبدیلی شي.
خاطر صاحب دا امریکا د ولسمشر انتخابات خو لکه چې د نومبر په شپږم تر سره کیږي، نو د دې پایلې به نتایج به کله پورې به مخې ته راځي؟
نتایج خو مکه شپه راشي، ځکه چې دلته خو کوم د ووټینګ نظام دی خو کافي ښه دی، نو هغه خو مکه ورځ مکه شپې پته ولګي. چونکې دلته دا ډېر لوی ملک دی او دې کې درې ټایم زون دي، لکه دلته چې کله مونږ د نیویورک کې فرض کړه د شپې اووه بجې ووټینګ ختمیږي، نو په کالیفورنیا کې به د مونږ وخت مطابق د شپې لس بجې یا یولس بجې به ختمیږي، ځکه چې هلته کې او زمونږ په وخت کې درې ګنټې فرق دی. همدغه شان ته به ماونټن ټایم زون دی، هغه کې هم زمونږ هغه کې فرق شته دی، خو ټول کې زیات فرق هوایي کې چې کم به بالکل سمندر په منځ کې جزیره ده، او چې کم ویسټ کوسټ ته وایي یا چې کم د امریکې مغربی کناره چې کومه ده هغه علاقہ چې کوم ریاستونه دي یا ایالتونه دي، هلته کې چې ټایم ډیفرنس زیات دی، نو ځکه د دې فیصله به زما په خیال د شپې زمونږ په وخت مطابق تقریبا د شپې تک
ولسی خلق سوائی کارپوهان سوائی پا مدبواتو کی سرازی دا امریکا پا گٹا سدی مثلا چی که براک اوباما پا خپل دویم پڑاو تو رسی گی دا ولس مشر یو سالور کالا نورم ولس مشر پاتی شی، کنا زیاد خلق پا دی حق کی دی چی میٹروم ندی دا چوکی تلا سکی؟
گوری دا خوص دی پا بارا که خود سا حتمی رای نشی ورکولی سڑی، خود باتا دا ضرور دا چکم عام د عوامي رائے چکم طرف ته روانه ده، نو هغه ګوري امریکای همیشه د پاره انتخاباتو چکم فیصله ده هغه داخلي امورو کړی ده، لکه همیشه اکانومي او سوشل ایشوز یعنی د امریکای معیشت او چکم د مختلف ته عام خلکو اولس چکم سوشل ایشوز دي هغه باندې دا فیصله کیږي. چونکه د امریکای اقتصاد ورسته سمودی نه کافی خراب دی او ډیر خلک بے روزگار دي او غربت کې هم په امریکا کې اضافه شوی ده، او هغه د وجه نه معیشت یو ډیر لوی سبجیکټ دی. چونکه گرچه اوباما د خپل صدارت په وخت کې ډیر کوشش کړی دی چې د امریکای معیشت یا اقتصاد ښه کړي، او څه کوشش پکې کامیاب شوی دی، خو هغومره نه دی کامیاب شوی چې په کم بنیاد باندې دا ویلی شي چې دلته کې واقعي سره اقتصاد ښه شوی دی او عام تړي په ژوند کې څه ډېره مثبت تبدیلی راغلې ده. همدغه وجه نه دا مقابله هم سخته ده. که تاسو د خارجه امورو باندې وګورئ، نو اوباما چې کوم ریکارډ دی هغه امریکایانو په نظر کې تر رومني نه ډېر زیات مضبوط دی، خو چې هر کله خبره د اقتصاد راشي نو امریکایانو ډېر لوی اکثریت دا خیال دی چې کېدای شي چې رومني په دې حالت کې د امریکې اقتصاد ښه کړلی شي.
تاسو د خبریال او کارپو جانگیر خټک خبرې اوریدئ چې مشال ریډیو ته کړې وي. فارن پالیسی مجله په افغانستان کې د امریکایي جګړې په حواله لیکي چې په اړه په باس کې بدلون راغلی دی چې اوس ټاکل شوی وخت نه مخکې د امریکایي ځواکونو د وتلو خبره کیږي، خو بیا مجله په هیواد کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د ترلاسه شویو کامیابیو ذکر کوي او لیکي باید افغانانو ته دا باور ورکړل شي چې نړیواله ټولنه باید دا ځل یوازې نه پرېږدي. د مقالې مهمې برخې د ملیح امیرزاده نورو.
فارن پالیسی مجله د نیویورک ټایمز ته یوې مقالې حواله ورکوي چې ویلي اوس وخت راغلی امریکایي ځواکونه د افغانستان نه وزي او دا چې دغه پروسه به د یو کال نه کمه موده واخلي. د مجلې په خبره دغه مقاله دا ښکاره کوي چې دغه هیواد د پریښودلو په دفاع کې کوششونه څومره سیوا شوي دي، څنګه چې د پخواني شوروي اتحاد د وتلو پس افغانستان یوازې پریښودل شو. فارن پالیسی لیکي نړیوالې ټولنې په بیا بیا افغان وګړو ته ویلي چې د پخوا په شان یې نه پرېږدي، ځکه چې دوی په دې پوه دي چې افغانان اندېښمن دي د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته به هیواد ټوټې ټوټې شي. مجله د خپل کوریج په حواله زیاتوي په خبرو کې داسې بدلون لیدلې چې اول به تر 2015 د جګړه کولو او یاد 2014 پورې د پاتې کېدلو خبره کېدله، خو اوس دا خبره کېږي آیا امریکا به وکړل شي تر 2014 پاتې شي. مجله لیکي په مونږ کې ډېر په دې نه پوهیږي چې په فکر کې دغه بدلون څنګه مخې ته راغلو. مجله د افغانستان د جنوب مغربي برخې سیمه ییز امریکایي کمانډر جنرل مارک ګرګانس د خولې زیاتوي چې خبریالانو ته ویلي اوس هم د جګړې په حالت کې دي، خو باید دې ته هم وکتل شي چې په وروستیو درې کلونو کې په هلمند ولایت کې څومره پرمختګ شوی. مجله لیکي د افغان پوځیانو او یا پولیسو لخوا په خپلو بهرنیو ملګرو بریدونه او د طالبانو لخوا حملې مخې ته راغلي دي، خو بیا مجله د دغو سنسنی خیزو حملو په اړه لیکي چې د طالبانو ورخ تایخ کارا کوي چې دا او خاید وی جګړه پکټلو دي. فارن پالیسی لیکي په 14 سپتمبر په کیمپ باسشن د بریډ نه پس نور بریډونه مخې ته راتلل شروع شول او تقریبا سلو طالبانو په مارجا او نادی علی کې حمله پلانولي، خو بیا د پولیسو د کاروایل عمله تقریبا نیم ممکنه بریډ کون کې وشل شول او د نورو حوصله ټیټ کړی.
مجره لیکي د افغان ملي پوز شمیر او صلاحيت زیاتې د لاملا اتحادیه ته دا ممکن شوي چې د امنیتي ځواکونو مرستندویا کاروای ته واوړي او د دې بدلون سره کمپین کې دا پرمختګ شوي چې د ائتلافي کاروای پر ځای اوس د افغان امنیتي ځواکونو په پرمختګ توجه ورکوي او دا غیم لاټړ کوي. د مجلې په خبره د دې بدلون سره په جرمونو او یا د وسلوالو په کاروای کې څه زیاته اضافه نه ده شوي. فورن پالیسي لیکي په ستراتیژیکي ډول طالبانو ته ماتې ورکولو لپاره دې ته ضرورت دی چې د افغان ملي پوز په کامیابیانو رڼا واچو او افغانانو ته دا باور ورکړو چې نړیواله ټولنه به یوازې نه پرېږدي.
مشال رادیو په لوی اختر کې ځانګړي پروګرامونه وړاندې کوي.
د هنرمندانو، شاعرانو، فلمی ستورو، لوبغاړو او مسیحیه اداکارانو سره مرکې
نیخ پنیغ خبرونه چې تاسو به هم پکې ګډون کولای شئ.
د اختر مبارک یعنی مشاعری او د ټوکو ټکالو پروګرامونه
د خالی او اتوار په ورځو د سهار لنهو د ماخام تر شپږو
له مشال رادیو څخه.
د اختر پروګرامونه به سبا او بل ورځ تاسو اورئ خو دا شیبه یو سندره تاسو د افغانستان د استخباراتو یا د ملي امنیت د عمومي ریاست مسولینو یو وار بیا وویل ک وسلوال طالبان د مذاکراتو لپاره چمتووالی وخی هر کله به وشي. د ملي امنیت یو ویاند خبره په کابل کې د لوی اختر په مناسبت په طالبانو د مشر ملا عمر لخوا خبره شوی پیغام ته په اشاره سره کړی ده. زموږ همکار زبیر جمان له کابل ریپورت لري.
د افغانستان د استخباراتو یا د ملي امنیت د ادارې مسؤلین د لوی اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر پیغام ته په اشاره سره وایي که طالبان مذاکراتو ته چمتووالی وښیي هرکلی به ترې نه وشي. د ملي امنیت د عمومي ریاست د ویان مرستیال شفیق الله طاهری د پنجشنبې په ورځ د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د طالبانو لخوا له مخکې نه داسې نښې ښودل شوي دي چې مذاکرات کوي. ښاغلي طاهری د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د طالبانو د مشر د پیغام په اړه ډېر معلومات نه لري، خو هغه زیاته کړه
استقبال میکنیم سیاست
مو کی هر کلی کو د افغانستان د اسلامی جمهوریت دولت سیاست له مخالفینو سره په سولې مذاکرو او خبرو ولاړ دی. دا یو ډیر ښه حرکت او یو ډیر ښه اقدام دی که واستوال مخالفین هم چمتو شي او چمتووالی وخی، لکه څنګه چې داسې چمتووالی خودلای هم دی چې مذاکرات کوي.
د وسلوالو طالبانو مشر مولا محمد عمر د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي طالبان د پوځي مبارزې ترڅنګ سیاسي مبارزې ته هم دوام ورکوي. په پیغام کې د طالبانو د یو سیاسي دفتر د موجودیت یادونه شوې، خو دا نه ده بډاګه شوې چې دغه سیاسي دفتر چیرته دی. په پیغام کې راغلي دوی د سیاسي دفتر په بڼه یو معین جهت لري او هغوی یعنی د دفتر مسؤلین له بهرنیانو سره د دوی په استازیتوب عمل کوي. د سیاسي چارو یو تن کارپو وحید مجده وایي که څه هم په قطر کې د دفتر د پرانیستلو لپاره د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبرې وځنډېدې، خو د ملا محمد عمر په پیغام کې اشاره هم دې دفتر ته شوې ده.
د سیاسي طالبانو نظر مې څه چې د طالبانو سیاسي دفتر هماغه د قطر دفتر دی. د دې لپاره چې د دې سیاسي دفتر رئیس طیب آغا په قطر کې دی، همداراز د طالبانو هغه غړي چې په دې دفتر کې کار کاوه هماغلته دي. دوی ټینګار کړی یوازې او یوازې همدا دفتر کولی شي چې مذاکرات پر مخ یوسي او نورې اړیکې چې نیول کېږي یا ځینې کسان راځي او افغان دولت ته وایي چې د فلانی او فلانی ملا په استازیتوب راغلی دي او پیسې ترې اخلي داردوي او وایي چې دارنګه کسان اصلا د خبرو صلاحیت نه لري او موږ د سیاسي مذاکراتو لپاره یوازې یو مرجع لرو.
خاغلی مجده وویل د ملا عمر نوی پیغام د پخوانیو هغو په شان دی، که څه هم سیاسي مذاکرات ته پکې چمتووالی ښودل شوی، خو د بهرنیو عسکرو پر ضد د جګړې په سختوالي پکې ټینګار کړی دی. د وسلوالو طالبانو مشر یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان په راتلونکي کې د قدرت د انحصار په فکر کې نه دي او نه هم د کورنیو جګړو تصور لري. په پیغام کې د دې ترڅنګ چې په راتلونکي کې خپل د افغانانو په لاس د یو نظام د رامنځته کېدو خبره شوې، خو دا نه ده څرګنده شوې چې د داسې یو نظام د جوړېدو لپاره د طالبانو طرحه څه ده. خو په افغانستان کې اکثره خلک ویره لري که له 2014 کال نه مخکې وسلوال طالبان سولې ته غاړه کېنږدي نو ښایي کورنۍ جګړه وشي او یا هم ناامنۍ لا ډېرې شي، هغه څه چې افغان دولت او طالبان بیا په یو غږ ردوي.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د سینټ د دفاعي کمیټې غړو ته په راتلونکي میاشت کې له ده سره قبایلي سیمو ته د تلو بلنه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې قبایلي سیمې له تیرو څو کلونو راهیسې د سیاستوالو، صحافیانو او د بشري حقونو سازمانونو پر مخ یو ډول تړل شوې دي. په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ رپورټ لري.
د پاکستان قبایلي سیمې دا وخت د پاکستاني فوج یا بیا د وسلوالو طالبانو په قبضه کې ده. پوځي عملیات روان دي او لسمې پرله پسې د بشري حقونو د سرغړونې رپورټونه راځي. که څه هم د بشري حقونو خوندي کول د یو ریاست خپله ذمواري وي، خو چې کله ریاست دا ذمواري نه ترسره کوي نو د بشري حقونو سازمانونه په دې اړه حقیقتونه مخې ته راوړي او مبارزه کوي. نو پوښتنه دا ده چې په داسې حال کې له قبایلي سیمو څخه د بشري حقونو د سرغړونې رپورټونه راځي، آیا د بشري حقونو سازمانونو په دې اړه خپله ذمواري پوره کړې او که نه؟ هم دا پښتنه مو د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان د خیبر پښتونخوا له مشر شیر محمد ایډوکیټ څخه وکړه. د نوموړي په وینا دوی پر له پسې هڅه کوي چې قبایلي سیمو ته لاړ شي خو حکومت اجازه نه ورکوي. د دې په خبره د حقیقت معلومولو په بهیر کې د دوی یو شمیر کارکونکي وژل شوي هم دي.
دغه خلک موږ د دنیا ته ښکاره کوي چې دا د دې خاورې د پاکستان مطلب چې اوسېدونکي دي او چې کم حق مطلب د نور پاکستان خلکو ته حاصل لري په کار چې هغه دې ته حاصل شي، نو هغه حقونه چې دي نو هغه خو بشري حقونه دي او هغه په کار کې د ملک عدالتونه د ملک انتظامیه هغه مطلب چې سر ته ورسېناري سره چونکې د دوی هغه ظلمونه بربنډېږي نو دې وجنه دوی مطلب چې لکه دغه اجازه خلکو ته نه ورکوي.
علي حسن دایان په پاکستان کې د نیویارک میشت سازمان هیومن رایټس واچ استازی دی. دی هم وایي چې قبایلي سیمو ته د تلو پرله پسې هڅې کامیابه سوي نه دي.
موقع ملے
کہ اجازت ترلاسه شي نو لک تر لگا نړی ته رښتیا وایو زموږ کار رښتیا ویل دی حالت که د طالبانو زیات دی د هغوی پاړه به خبرې کوو که د امریکایي حکومت جرمونه وي په هغو به خبرې کوو او که د پاکستان حکومت یا پوځ له بشري حقوقو سرغړونه کوي نو موږ به د هغو په باره کې هم خبرې کوو.
د خیبر ایجنسۍ د باړې سیمې خلک وایي چې په سیمه کې د بدامنۍ او د کرفیو له امله اخترونه بې مزې تیریږي. په موقع په دې اړه زموږ د همکار لیکلی رپورت.
د خیبر ایجنسۍ په باړه سیمه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسله والې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي. د باړې سیمې د خلکو په وینا د سیمې په زیاتره برخو کې اوس هم کرفیو ده او ټول بازارونه پکې تړلي پراته دي او مهمې لارې هم بندې کړې شوې دي او اوس پیدل په اوږدو لارو ډیر په مشکل سره د پیښور او داسې نورو سیمو نه خپل ضرورتونه پوره کوي. دوی وایي چې د لوی اختر په مهال دی د دوی مهمې لارې خلاصې کړی شي او په کرفیو کې د ورته نرمي پیدا کړی شي. په دې حکله باندې د باړې سیمې اوسیدونکی شبیر پردی مشال ریډیو ته وایي
اوس هم نشته رای منډې منډې چې کوم دی عام باندې بوړه کې کرفیو هم نافظ نو دا ځل چې کوم دی اختر هغه لمبر خوند نشته لکه مخکې به څنګه خوند نه و. مخکې اختر کې قربانۍ مربانۍ به خلکو وکړې خپلغونو کړه به لوړل ویرېدلې نور به وګرځېدل اخترم بوره کېله به خلکو ورغل خپلغونو کړه نو اوس هغه شی هم نشته رای کرفیو حالات خراب دي. نو حکومت نه موږ دا اپیل ده چې بس کم از کم چې درې ورځې او ازادي مړه د اختر په بوره کې روکي چې اختر د خوشحالۍ مشلې موږ ټول په صحیح طریقې سره منو وکړو.
او د باړې سیمې یو میرمن د لوی اختر په مهال خپل احساسات او مشکلات صدا سره شریکوي.
په دا صاحب باندې به دا کړو اخترې په دا به اخترې وکړو نه جمعې خلو کاشتا نه ته پاړې خلو کاشتا و دا غاسد چې څه یې روکړل د خلکو نو شو د مو بچو یې پېښه شولې کني دا سترګې به یوه بل ته غړوي او غېښې به خلک خوري.
د باړې سیمې د خلکو د لارو د خلاصولو او د لوی اختر په مهال ورته په کرفیو کې د نرمۍ پیدا دا کولو په حق لمو چې کله د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ متوهر زیب خان رای واخیسته نو دوی خپل غږ نه خپرولو په شرط وویل چې پوځي چارواکو او پولیټیکل انتظامی سره د ځایي خلکو د دغه مشکل احساس شته. خو د باړې حالات لا دومره ښه شوي نه دي چې په دې سیمه کې ورته نرمي پیدا کړی شي.
تاسو زموږ د همکار رپورټ اورېدو او د خبرونې په وروستیو شیبو کې کرم خان ته وکړه.
کرو گڑ ہرا جا لاچ لو ہرا جا میں ہرا جا یار میں تو پل لو کبھی گتری بینا او ترشن کے کو دشوی ہوئی ہجری نہ دکالاشوی ترزن پس پختن پس شوی او کپ میں ون کی شہید نشوی گران لالی ابھی ننگئی لد سات یو خس نظر پ مسافر کا خیر تو متنا ور پسر کا کیا پیدا ٹول خبر کا او جانا نہ تور سادر پسر کا سان مر وے کچ چر گدرو لے گا جانا نہ ترا تیا دے گی سمانت کلہی رے گی سما پستر گو کی گھڑی گی کب میں او ساتھی رے گی ہیر کی دال اس پلی کتاب کوئی سچی زکا بل تدوان بکو سیالے تالا بپی زوان آخم زان نشم لگے یہ سچی زکا بل تدوان بکو سیالے تالا بپی زوان آخم زان نشم لگے تالا بپی زوان آخم زان نشم لگے سو خفق سو رضائی کپ جڑا کپ خندائی مزور پڑنے کی بیائی او چھوین دکی نیرون ستائی چھرون کی نیخوین دی پلور کبینا راشے نارے پلوئی خیبر کئی